ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلای کوم. افغان چارواکو څومره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تېرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي دي په افغانستان کې پرمختګونه شوي خو په دې هېواد کې 19 کلن جګړه بدمرغي ده موافق دي. په دې اړه د اجرایه ریاست عکس العمل لرو. په دې اړه مو چې په تېرو 13 کلونو کې شوي پرمختګونه چې ډونالد ترامپ خبره کړې آیا په رښتیا شوي دي او افغان کارپو نظر اخیسته. خولم لري خبرونه دی افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایه ریاست وای چې په دې هیواد کې د تروریزم پر ضد د نړیوالو مبارزه بریالي نه و. د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې لسکونو کسانو د داعش او وسلوالو طالبانو پر خلاف مظاهره کړې ده. او د وینزویلا په پارلمان کې د ولسمشر نیکولاس مادورو پلویانو د اپوزیسیون د مشر د قانوني مسؤلیت د لري کولو پریکړه کړې ده. پوره خبر نو اوریده. افغانستان د ملي والی حکومت اجرایه ریاست وای چې په دې هیواد کې د تروریزم پر ضد د نړیوالو مبارزه بریالي نه و. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فرویدون خوځون نن ازادي رادیو ته وویل چې پرمختګ شوی خو نړیوال د تروریزم پر ضد د مبارزه لپاره افغانستان ته راغلی وو.
له ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا و. متاسفانه تر اوسه له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه چې و بریالۍ نه ده. د سول لپاره په دې وروستیو کې هڅې ډېرې شوې دي. دا زموږ لپاره یو مثبت قدم دی.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په واشنگتن کې د ناټو تړون له عمومي منشي سره وکتل او ویل چې موږ په افغانستان کې سخت لوی ګامونه اخیستي دي. ولسمشر ترامپ ویل چې په افغانستان کې روان جنگ یو بدمرغي ده خو اوس پر مثبت لور ګامونه اخیستل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې دی او د مدني ټولنې د فعالانو د شذو د استازو او د خلکو له نمائندګانو سره یې د خبرو لړۍ جاري ساتلې ده. زلمی خلیلزاد نن په بامیان کې خبري کوي. د رپورټونو پر اساس د بامیان له د خلکو له استازو سره په ویډیو کانفرنس کې به زلمی خلیلزاد د هغوی نظرونه واخلي چې د سولې د راتلونکي په اړه په افغانستان کې څه ویل غواړي. زلمی خلیلزاد تر مراندی پرون په کندهار کې او په کندهار کې په ورته ډول د مدني ټولنې د یوشمیر فعالانو او د خلکو له یوشمیر استادو سره وکتل. زلمی خلیلزاد ویل چې کندهار ته تګ د لپاره مهم و. د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې لسکونه کسانو د داعش او وسلوالو طالبانو په خلاف مظاهره کړې ده. لاریون کوونکو له دواړو ډلو غوښتنه کړې چې په چپه دره کې روان کړکیچ او هلته روان جنگ دې ختم کړي. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې که داعش او وسلوال طالبان جګړه نه بندوي باید د افغانستان حکومت د غوی د ځپلو لپاره په چپه دره کې پوځي عملیات وکړي. د مظاهرې یو ګډونوال وایي
زمانو یار پاشا دی غواړي چې دغه جنگ خېلو خو من ټولو من اول ته ورور دی جنگ ته نور خاتمه وکړي. جنگ بس کړي کاغه داعش وي کاغه طالبي کاغه حکومت وي زمنګ په ټولو من اواز دی چې جنگ بند کړي. دغه ورونه زمنګ به کور شوې دي به زیات شروع دغه د روسانو په انقلاب کې دغه درې نه دی پریږي.
د ازادي رادیو خبريال له کونړ پر رپورت کې وایي چې په چپه دره کې له څو ورځو راهیسي د داعش او د وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت جنگ روان دی او لامل یې د چپې درې ډیر خلک له خپلو کورونو تښتیدلی دي او بې ځایه سوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرو. د وینزویلا په پارلمان کې د ولسمشر نیکولاس مادورو پلویانو د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو د قانوني مسؤلیت د لری کولو پریکړه کړې ده او له سترې محکمې غوښتنه کړې چې د هغه د جنایي محاکمې مقدمه جوړه کړي. د دې پریکړې پر اساس کېدلی سي چې د خوان ګوایدو دا اقدام چې ځان یې د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ د هغه هیواد پر اساسي قانون تیرې وګرل شي او حتی هغه ونیول شي. د وینزویلا په پارلمان کې د رای ورکونکو ملي اسامبلې منتقدان وایي چې دا اسامبله دوه کاله مخکې د دې لپاره جوړه شوې وه چې د مادورو پر پریکړو د تایید مهر ولګوي او د وینزویلا په پارلمان کې د خوان ګوایدو پلویان څنډې ته کړي. د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د شپږو اونیو تر سولهیزو ولسي اعتراضونو وروسته استعفا وکړه. دا خبر د الجزایر رسنیو نن خپور کړی دی. خلکو د شلو کلونو لپاره پر قدرت د ده پر پاتې کېدو اعتراض درلود. دوه اتیا کلن عبدالعزیز بوتفلیقه په 2014 میلادي کال کې مغزي سکته وکړه او تر هغه وروسته ډیر کم په محضر کې راڅرګند شوی دی. د الجزائر د اساسي قانون له مخې د مشرانو جرګې رئیس عبدالقادر بن صالح به د نوي ورځو لپاره د دغه هیواد لنډمهاله مشر وي. په دې ترڅ کې باید په الجزائر کې د جمهوري ریاست انتخابات تنظیم شي. په همدې حال کې فرانسې په الجزائر کې د ډیموکراتیک انتقال ډاډ ورکړی دی. او په جنوب ختیځه آسیا کې د مسلمانانو په کوچني هیواد برونای کې د سختو اسلامي قوانینو د عملي کېدو پرېکړه شوې چې پر اساس به د زنا او همجنس کرایي سزا سنګسار او مرګ وي. د دې کار د نړۍ په کچه د بشري حقونو فعالان او یو شمېر حکومتونه په قهر کړي دي. برونای په ختیځه آسیا کې لومړی اسلامي هیواد دی چې د اسلامي شریعې په شرعي پر اساس د جزا حکم پکې جاري کیږي. برونای به د سعودي عربستان په څیر هیوادونو په لیکه کې شامل سي. په برونای کې دا پریکړه د اپریل په 3مه وشوه. برونای د تیلو سترې زیرمې لري. د دې کوچني هیواد واکمن سلطان حسن البولیکا دی چې یو وخت نړۍ تر ټولو بډای سړی و. هغه د برونای پلازمینې بندر سری بیگاون ته نږدې خلکو ته په وینا کې وویل، زه غواړم چې اسلامي تعلیمات په دې هیواد کې پیاوړي شي. د ملګرو ملتونو سازمان په برونای کې دغه تازه پریکړه ظالمانه او غیر بشري بللې ده. د امریکا د سینما پیژندل شوو هنرمندانو لکه جورج کلوني او سندرغاړي الټن جان غوښتنه کړې چې په ټولو نړۍ کې د هغه هوټلونه وتړل سي چې برونای مالک دی. دا لا نه ده څرګنده چې د برونای حکومت به په حقیقت کې دغه پریکړې عملي هم کړي که نه.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځین نور خبرنه غواړي په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې په خبرونه کې واوري چې افغان چارواکي څومره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي دي په افغانستان کې پرمختګونه شوي خو په دې هیواد کې نولس کلنه جګړه یوه بدمرغي ده موافق دي.
موږ نن اتلس کاله مخکې سره د مقایسې وړ نه یو. له ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا وه. متاسفانه تر اوسه له ترهګرۍ سره مبارزه هغسې چې وه بریالۍ نه ده.
په افغانستان کې په تیرو اتلسو کلونو کې د شویو پرمختګونو په اړه مو چې ډونالډ ترامپ خبره کړې دي او افغان کار په نظر هم اخیستی دی.
سپتمبر 11 نیټې نه مخکې واو د نن شمېرې سره قطعاً قابل د پرتلې نه ده. د ښوونځیو تعمیرونه جوړ شو او د دې سره په خوا کې دا لویې لارې تورې ورغول شوې.
د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو د داعش او وسلوالو طالبانو ضد لاریون وکړ. له دواړو خواوې وغوښتل چې د کونړ په چپه درې کې شخړې پای ته ورسوي. په نړیوالو موضوعاتو کې د ناتو د تاسیس د اویا کلنې انکلیزې په مناسبت په واشنگټن کې د دې تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې له حاله مو خبرو. ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان چارواکي څومره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي دي په افغانستان کې پرمختګونه شوي خو په دې هیواد کې نولس کلنه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لویه جګړه ده یوه بدمرغي ده موافق دي. ولسمشر ترامپ دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د ناتو له عمومي منشیان ستولتنبرګ سره له کتنې وروسته په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وکړې. هغه وویل په افغانستان کې لوی پرمختګونه شوي خو په دې هیواد کې نولس کلنه جګړه یوه بدمرغي او مسخره ده. د ترامپ وینا موږ ډیر ګامونه اخیستي او اوس هلته هر څه مثبت لور ته روان دي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست د ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې خبرې سره یو څه موافق دی چې په افغانستان کې په تیرو اتلسو کلونو کې پرمختګونه شوي خو له بلې خبرې سره چې په افغانستان کې نولس کلنه جګړه بدمرغي ده موافق نه دی او وایي چې تر ډیره د په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه ځکه ناکامه ده چې په دې هیواد کې د جګړې پر اصلي لوري چې ترهګر دي تمرکز نه دی شوی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې له په دې هیواد کې له ترسره شوو هڅو سربیره لا هم ترهګري د افغانستان په وړاندې یوه جدي ستونزه ده. د موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی د کابل لستډیو سره د افغان صاحب د حکومت د اجرایه ریاست غبرګون څه دی د ولسمشر ټرمپ د تیرې ورځې د څرګندونو په وړاندې؟
بلې نوري صاحب، لکه تاسو یادونه وکړله د ټرمپ څرګندونو ته د افغان حکومت اجرایه ریاست غبرګون وښود. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې په افغانستان کې د لویدیځ په ځانګړي توګه د امریکا په فعال حضور افغانانو ښې لاسته راوړنې درلودلې. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون نن ازادي راډیو ته وویل د امریکا د ولسمشر څرګندونې چې ویلي په تیر اتلس کلونو کې د لویدیځ په همکاري په افغانستان کې زیات پرمختګونه سوي دي. ده هم ویل چې زیات بنسټونه رغول سوي دي چې په ځانګړي توګه ملي اردو یې ادونه وکړله. خلی خزون په دې اړه وویل
په افغانستان کې د لاسته راوړنې وي پرمختګونه ډیر شوي دي. موږ نن اتلس کاله مخکې سره د مقایسې وړ نه یو.
له ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا وه، متاسفانه تر اوسه له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه چې وه بریالۍ نه ده. د سولې لپاره په دې وروستیو کې هڅې ډېرې شوې دي. دا زموږ لپاره یو مثبت قدم دی.
دا په داسې حال کې د چتیر ورځ د امریکا ولسمشر ویلي و که څه هم په افغانستان کې له 19 کلو راهیسې جګړه روانه ده، خو په دې وروستیو کې لویدیځ په دغه هیواد کې لوی پرمختګونه درلودل او ډیر ګامونه اخیستل سوي دي. ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي وو دا مهال په افغانستان کې ډیر څه په مثبت خوا روان دي. نوري صاحب، د نړیوالو په همکاري په افغانستان کې اساسي بنسټونه رغول سوي دي. افغانستان دا مهال منظم اردو لري، نړیوالو سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري. دا هغه څه دي چې کارپوهان وایي. د اجرایه ریاست وایي چې لویدیځ د په پاکستان فشارونه زیات کړي، خو د ترهګرۍ لملاتو د ترهګرۍ لملاتر لاس واخلي، د سولې روانو هڅو سره صادقانه همکاري زیات کړي. همدارنګه یان سټولټنبرګ ویلي کلک په دې باور وي چې په افغانستان کې د کړکیچ او جګړې د سولې ایز حوالې لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ ډیر مهم دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي کسه هم په افغانستان کې د لویدیځ هڅستا یو خو زیاتوي چې توقع څه ډول چې توقع کې د اسې پرمختګونه نه دي سوي. د دغه کمیسیون غړي اریان یون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومه بیا چې ترامپ کړي ز فکر کوم چې هغه سم نه ده. په دې نن نو څو کلو کې کوم ګورو دومره لاسته راوړنه موږ نه لرو. د دوی یادات چې وګوري یعنی پر برخه کې کوم ګورو دومره لاسته راوړنه چې موږ دومره پرمختګ کړی و نن به د افغانستان دا حال نو اوس هم هغه جګړه روانه ده او پر برخه کې موږ ډیرو ستونزو سره مخامخ یو.
غلی یون زیاتوی چې اوس هم په افغانستان کې جګړه په شدت سره روانه ده. انسانان وژل کیږي، ګاونډیان مداخله کوي، ورځ تر بلې د افغان حکومت د حاکمیت کړۍ تنګیږي. بلې نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، وامردل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په افغانستان کې په تیرو اتلس کلونو کې پرمختګونه شوي، خو په دې هیواد کې نولس کلنه جګړه د یو بدمرغي بولي. ښاغلی ترامپ په داسې حال کې په افغانستان کې د شو پرمختګونو ستاینه کوي او جګړې ته د بدمرغۍ رنګ ورکوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې ګړندۍ کړې دي. ښاغلی خلیلزاد تیرو دو ورځو کې په افغانستان کې وو او په پام کې ده چې په دې سفر کې چې سیمې ته کړی دی بیا د طالبانو له استازو سره په قطر کې خبرې وکړي. دغه راز د افغانستان پر موضوع به نن په واشنگټن کې د ناتو د تړون د بهرنیو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان پر موضوع هم خبرې کوي. خو بیا هم له موضوع لرې نه ځو، که څه هم په راپور کې مو د یو کارپو نظر واورېده. په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په باب خو دا موضوع مو له یو بل د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم څېړلې ده. د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود وایي چې په افغانستان کې پرمختګونه شوي، خو له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې بېسارو مرستو ته په کتو هغه ډېر کم دی. له ښاغلي داود سره زموږ بل خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
داسې درته ویلی شم چې په افغانستان کې بدبختانه خپلمنځي کورنۍ جګړې او د ګاونډیانو مداخلې په افغانستان کې هم امنیتي ارګانونه د منځه یووړ، ام معرف ته غټ صدمه ورسېده، ام اقتصادي جوړښتونه د منځه لاړه. یعنی د سپتمبر د 11 نیټې د مخه متاسفانه ټول شان هم په پایتخت کې هم په ولایاتو کې ویجاړ ول. نو کله چې نړیواله ټولنه په راس کې امریکا دوی دلته راغله، په دې اتلسو کلونو کې سره د دې چې جګړه روانه ده، سره د دې چې بې ثباتي شته ده. اما مهمه خبره دا ده چې په همدغسې حالت کې تاسو ګورئ چې اوس افغانستان تقریبا 300,000 پوځ لري، یعنی امنیتي اورګانونو ته تاسیسات جوړ شو، دوی په خو ودرېدل، ترینینګونه وشول. دغسې د معارف په ارتباط هغه شمېره چې د سپتمبر 11 نیټې نه مخکې وه او د نن شمېرې سره قطعا قابل د پرتلې نه ده، د ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوه او د دې سره په خوا کې دا لویې لارې تورې ورغول شوې. که څه هم په دغې 13 کلنو جګړو کې دا لارې بیا کنډ او کپر شوې او خراب شوې، اما دا واقعیت دی چې مثلا لوی لارې کابل ایرات، کابل جلال آباد، کابل مزار، په دغه لارو باندې ولسوالیو ته ولایاتو ته هم کارونه وشو.
جناب علي، څومره چې توقع وایا په مغې اندازه باندې شوې دی او کنه؟ مثلا څومره مرستې چې راغلي دي دلته هغې ته په پام سره، یعنی بیا هم خلک لوی پرمختګونه نه احساسوي؟
اصلي خبره او اصلي سوال همدغه دی چې تاسو لطف وکړه. زه فکر کوم د دغو کومکونو په پرتله چې تقریبا د 140 میلیارد ډالرو نه زیات په دغې ساحو کې دوی مصرف کړی، اما کار ته چې موږ ګورو، متاسفانه داسې درته ویلی شم چې هماغه د سیګار راپورټ دی چې په $1 کې 70 سنټه یا 70% دلته فساد رامنځته شوی دی. یعنی د نړیوالې ټولنې د حضور چې نه څلوېښت هېوادونه دلته وه او دغه لګښتونه چې دوی کړي دي، د دوی په پرتله سره هیڅ کار نه دی شوی.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داوود چې په افغانستان کې د شویو پرمختګونو او دا چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان 9 کلنه جګړه یوه بدمرغي بللې، په دې اړه خپل نظر سره شریکاو او سم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته چې ناجیه صفه وړاندې کوي.
په هرات کې بزګرانو او مالدارانو ته د وړو پورونو د ورکولو کوچنی بانک پرانستل شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې د کرنیزو وړو پورونو دا بانک د کرنې پراختیا نړیوال مرستندوی صندوق یا IFAD لوري پرانستل شوی. د دغه بانک له لارې بزګرانو او مالدارانو ته له 1500 نیولې تر 2000 افغانیو پورې پور ورکول کېږي. پور اخیستونکي اړ دي چې له 6 تر 24 میاشتو پورې خپل پورونه ورکړي. د دغه بانک له جوړېدو هدف دا دی سوله بزګرانو ملاتړ او د دوی اقتصادي وضعیت ښه شي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په ننګرهار کې 8 بېلابېلې فابریکې په کار پیل وکړي. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس شمس الحق مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې به په بېلابېلو برخو کې فعالیت وکړي. نوموړي وویل د دغو فابریکو په جوړېدو سره به ډېرو خلکو ته کاري زمینې برابرې شي. دا مهال په ننګرهار ولایت کې له 200 ډېرې فابریکې په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي او زرګونه کسان پکې په کار بوخت دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 1.5 کیلوی بوجۍ قزاقي وړه 1,510 افغانۍ، د بورې 1.5 کیلوی بوجۍ 1,100 افغانۍ، د وریژو 1.5 منۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 15.8 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 543 افغانۍ.
له نه جسافه څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. د ازادي رادیو له پی او استډیو د غرمنۍ خبري خبرونه اوري. او سمي ونړيواله موضوع د ناتو د خړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې غونډه کوي. لډیرو کلونو رئیس افغانستان د ناتو د غړو هیوادونو د غونډو د بحث یو اصلي موضوع وي. اسمه څرمن دلته په استډیو کې را سره دی. څرمن صاحب، لومړی اوریدونکو ته د ناتو د دې غونډې په اړه نور جزئیات وایست.
مننه نوري صاحب. ټاکل شوې چې د ناتو د نه ویشتو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې خوند وکړي. د دوی ته خوندې هدف دا دی چې د دې تړون د تاسیس اویایمه کالیزه ولمنځي او د روسیې او افغانستان په شمول پر امنیتي ګواښونو خبرې وکړي. تر خوندې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون سه شنبه د ناتو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل او پر خپل د غوښتنې ټینګار وکړ چې د ناتو غړي هیوادونه باید د خپل دفاع د لګښت لپاره خپل ونډه زیاته کړي. امریکا میشه همدا شکایت کړی دی چې د ناتو زیات پیټی د دوی په غاړه دی او نور غړي هیوادونه ډیره برخه په دې برخه نه اخلي. په پام کې دی چې ستولتنبرګ د ناتو د لومړني سرمنشي په توګه په کانګرس کې وینا وکړي. تر دې پخوا د ناتو کوم سرمنشي د امریکا په کانګرس کې وینا نه ده کړې او عموما د امریکا د متحده ایالاتونو ګډو هیوادونو یا غی هیوادونو چې ورسره په ناتو کې شریک دي د دوی ولسمشانو د امریکا په کانګرس کې ویناوی کړی دي.
بلې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په واشنگټن کې په کومو مسلو خبرې وکړي او آیا د دوی لوري د کومې پریکړې احتمال هم شته؟
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د اپریل په څلورمه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه وکړي او د دوی د لومړی ناستې تمرکز به پر روسیې وي. ګومان کېږي چې دوی به په تور سمندرګي کې د سیمې لپاره د ناتو د دفاع د پیاوړتیا لپاره یو لړ اقدامات تصویب کړي. دوی به د خراس د وسلو د کنټرول پر تړون چې روسیې او امریکا په تیرو کلونو کې یعنی د سړې جګړې په دوران کې لاسلیک کړی وو د ناتو د غړي هیواد ترکیې له لوري د روسیې څخه له مزکی څخه واوښتون کې توغندوی سیستم د اخیستلو موضوع هم مطرح کړی او په ایجنډا کې د موضوعات شامل دي.
ناتو له تیر اتلسو کلونو رئیس په داسې غونډه کې بنوي چې د افغانستان په موضوع خبرې ونه کړي ځکه چې د ناتو د غړو هیوادونو بهر لوی ماموریت په افغانستان کې دی. آیا د افغانستان په موضوع به هم دوی وغږي؟
او لکه څنګه چې تاسو ویل افغانستان له نږدې دوه لسیزو راهیسې د ناتو د غړو هیوادونو د وزیرانو او مشرانو د هرې غونډې یو مهمه او مطرح موضوع وي. د واشنگټن په غونډه کې به هم افغانستان د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د ایجنډا په سر کې وي. دا ځل به تمرکز په دی وی چې په افغانستان کې د سولې پروسه څنګه پر مخ درومي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلبی خلیلزاد حلیزلی څومره بریالي دي. دوی به همدارس د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. پرون په واشنگټن کې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل کتنه کې هم د افغانستان موضوع یاد کړه او ستولتنبرګ د افغانستان د مسالې د حل کولو لپاره د امریکا ورستي حلیزلی وسته ایلیا وی ویل چی ناتو یې ملاتړ کوي.
بلې اسمت سره ول تاسو نه مننه قدر من اوریدونکو د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د نتیجو په باب چې البته د افغانستان لپاره کومې پریکړې کړي په پریکړې وکړي البته د محتوا او څرنګوالي به مهم خبر کړو. د ناتو دوه ورځنۍ غونډه په واشنگټن کې ده.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرترا ګرځو د افغانستان مسایلو ته. د کونړ مانوګي ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو د دایښه وسلوالو طالبانو ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو له دواړو غاړو وغوښتل چې د کونړ په چپه دره کې روانې شخړې پای ته ورسوي. ځکه دوی په وینا د شخړو له امله له سیمې په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هم دغه لاریون ته ورغلی و او په اړه یې دا راپور راستولی دی.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ کې پلسګونو کسانو د دایښه وسلوالو طالبانو خلاف لاریون وکړ. لاریون کوونکو له دواړو غاړو وغوښتل چې باید په چپه دره کې روان کړکیچ او نښتي پای ته ورسوي. د لاریون یو تن مشر یار پاچا ازادي راډیو ته وویل:
تمانو یار پاچا د غواړي چې دغه جنگ خېلو خو من ټولو من یوالت ورور د جنگ ته نور خاتمه وکړي. جنگ بس کړي کاغه دایشي کاغه طالبي کاغه حکومت وي. زمنګ په ټولو من आवाज دی چې جنگ بند کړي. دغه ورونه زمنګ به کور شوې دي بيزي شروع دغه د روسانو په انقلاب کې دغه درې نه دی پرېږي. دغه کور نه اند شړکلي دغه حیوانات چې دن در په در شو مزدي ګاډي سوزکی په ورځ کې 55 گاڑی د زنانه او 55 گاڑی بسې دو مالون دو حیوانات او د بزو د نور لاړ تبای سره مخامخ شول.
لاریون کوون کې وای ل چپې درې په زرګونه کورنۍ راوتلی او په سختو حالاتو کې ژوند ته دوام ورکوي. دوه تن ویل
زما حبیب ګل نوم دی، سندرې د کلی اوسیدونکو. اغه ظالمانه پیښې چې موږ د سورز کې لیدلې دي چې د چپې درې مسلمانانو سره شوې دي، زمونږ خویندې میندې کدا د داعش د خوانې کدا امارت د خوانې کدا تلوت خوانې بیرحمانه عمل نو سره کی
2000 یا 3000 کړي چې هغه خویندې میندې زمونږ لیدل شولې چې سرتورې وي، دوی نشو کولای چې کرایه ولري چې خارونو ته ولاړ شي. داعش او طالب د خلکو ژوند داسې ننګولی دی چې خلکو خپل کورونه پریښي دي، خپل مالونه پریښي دي او د یوې جوړې جامې سره راوتلي دي. زمونږ په سیمو کې میشت دي، بیچارهګان یوه مړۍ ډوډۍ نه لري.
په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ جګړو د نورو سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړي چې که چیرته د جګړو او د وسلوالو مخالفینو د پرمختګ مخه ونه نیول شي، نو د دوی ولسوالیو او کورونو ته به هم دغه جګړه راورسیږي.
زمونږ حق دی په دولت باندې چې موږ ته په دې سیمه کې امن راولي، که د هرې لارې راولي، که عملیات کوي، که صلح ورسره کوي، که جرګه ورلیږي، جګړې دوام پیدا کړي، نو زموږ د ولسونو څنګه چې د چپې درې ولسونو سره وشو کورونه پرېخوستل، داسې به موږ هم کورونه پرېږدو او دا لړۍ به تر کونړ اسدآباد رسیږي او نورستان دا وایي چې دوه ولایته به سقوط سره مخ.
په کونړ کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لوا قومندان جنرال میرویس ساپی تیر ورځ په ماڼوګي ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې د داعش خلاف عملیات پیل کړي او تر هغه به دغه عملیات دوام وکړي چې څو سیمه له وسلوالو مخالفینو پاکه کړي.
د ملکی تلفاتو په خاطر باندې چې موږ ملکی تلفات خلکو ته وانه وړي، نو موږ یو عملیات پلک داسې شروع کړ دا ولس سه خواته شي او دایر سره موږ مطلق داخل جبر شو لمه زوی شو دا بدبخته طبقه دا بدبخته خلک دي دا ولس نه خلاص کړم.
د کونړ دولتي مسولین وای به کور شو یو شمیر کورنۍ سره د سری میشتې طبي پیخ سره د مبارزې د کلیو پراختیا او بیرغونی او مهاجرینو ریاستونو لخوا یو اندازه مرستې شوې دي او د نورو کومکونو د ویش لړۍ دوام لري. دا لومړی لاریون نه دی چې په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو او روان تاوتریخوالی په ضد ترسره کیږي، بلکې لدی وړاندې د کونړ په مرکز اسدآباد کې هم په یو مظاهره کې له حکومت وغوښتل شول چې هلته دې د جنگي ډلو ځپلو د پاره عملیات پیل کړي څو خلک بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي او له بې کورۍ وژغورل شي.
ستاسو له پیغامونو
دا هیله لرم چې د ازادي راډیو ټول کاري ګروپ روغ جوړ وي. زه د تلیفون پر کرښه باندې حیات خان احمدي د کندهار ولایت جړید ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ سره دولت هیڅ همکاري نه ده کړې، موږ سلو زپلي، موږ در په دار یو، موږ وچلي زپلي. موږ سره باید چې دولت همکاري وکړي، ځکه چې پخوا دوی د دایو کښت لکه دا تاریخ د 2 کال کېږي، 3 کال کېږي، موږ یې ته د پای ټکی شي دي چې پر کړي مودې موږ نه دي کړلي، نو باید موږ سره دولت همکاري وکړي. نو سلو وظفلو کورونه راونړول، باغونه راونړول، در په در یې کړلو، نو موږ دولت ظاهله ده چې موږ سره کومک وکړي، همکاري وکړي. وسلام
بلی، السلام علیکم. زه په هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ دا څنګه د ورور چې دلته ټلیفونان یې اسکار نه کوي. زه غواړم چې دا سلام قدرت داسې کوي کې په ښار کې چې شاوخوا ولسوالۍ ته کار ورکړي، ځکه چې ولسوالۍ نام لري. خو سلام په همدې هیله چې ما پیغام نشر کړی.
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې تیرې میاشتې کومه پیسې راغلې وې د ښځو پیسې، ښځو لپاره کومې پیسې چې راغلې وې هغه دلته چې کومې توزیع کولې، 500 روپۍ که کور کې به شپږ کسه او که اووه کسه او که اته کسه ښځې به وې، 500 روپۍ به په یو کور په شپږو په 500 کسو ورکولې. خدای دې وکړي چې څه رقم ته راغلي همغه رقم ته پښتنه وسي. او بل هغه د سرې میاشتې چې کوم غنم راغلي دي هغه یو څو نفرو وړي په جلال آباد کې په خپل سر تقسیم کړي دي. خدای دې وکړي دې پښتنه وکړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا استاد سو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ اسبتهون کې ماشين کې مپری خو او سم استاد سو پیغامونه لولو چې د افغان بسمات سوا تل شمیر لارې مراسته ولې البته د موضوع په ارتباط مهم راسته ولې محمد قاسم زوک له هلمند لیکي په 900 کلونو کې په افغانستان کې ډیر پرمختګونه شوي خو اوس دغه پرمختګونه یو لوی ګواخ له خطر سره مخامخ دی البته د په وینا چې هغه هم د جنگ اندوام دی تازه خان سنسور له ننګرهار څخه لیکلي چې په دې ولایت کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي د ولایت چارواکي باید توجه ورته وکړي او یو بل اوریدونکي خپل نوم نه دی خودلی خو مشرانو ته یو پیغام لري وای د پاچا لور ته چا وویل چې قاطی ده څه به کوو هغې ورته وویل چې کیک او کلچې دې وخوري دا دغو مشرانو ته د خدای هدایت دی نیکي وکړي البته هدف د دې پیغام هدف هم په افغانستان کې وروستۍ وچکالي ده چې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي ته دمې چې یو ماموتو دوه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته ویلي وو چې په دې هېواد کې 1.5 میلیون وګړي له خوراکي مسؤلیت نه لري له قحطۍ سره مخامخ دي او حتی د 1.5 میلیون وګړو د ورځې یو وخت ډوډۍ لري پام دې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو اونۍ ز خبرونه د زهرو کاروان در تخبرو خو اوس فرشته جلال زی په سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استاد زلمی خلیلزاد نن د بامیان د مدني ټولنې د فعالانو او د خلکو د شمیر استادو سره په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کوي زلمی خلیلزاد په ویډیو کانفرنس له دوی سره غږیږي او نظرونه یې اخلي هغه پرون په کندهار کې وو او هلته د افغانستان د کندهار د مدني ټولنې د شمیر مشرانو سره وکتل د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وای چې په دې هیواد کې د تروریزم پر ضد د نړیوالو مبارزه بریالی نه و د دې ادارې ویان فرید مرستیال ویان فریدون خوځون نن د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې په افغانستان کې پرمختګ سوی خو د تروریزم پر ضد د نړیوالو مبارزه چې افغانستان ته د هغوی د راتګ یو اساسي دلیل هم هغه سي پرمخ نه دتللی د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې نن لسګونو کسانو مظاهره وکړه دوی ویل چې د کونړ په چپه دره کې له څو مودې راهیسې د طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ جنگ روان دی په ګڼ شمېر خلک بې کوره شوي دي له سیمې تښتېدلي دي او د افغانستان حکومت باید په دې سیمه کې عملیات وکړي تر څو جنگ بس شي د الجزائر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د شپږو اونیو تر سولیزو ولسي اعتراضونو وروسته استعفا وکړه دا خبر د الجزائر رسنیو نن خپور کړی دی خلکو د شلو کلونو لپاره پر قدرت د ده پر پاتې کېدو اعتراض درلود او په جنوب ختیځه آسیا کې د مسلمانانو په کوچني هیواد برونای کې د سختو اسلامي قوانینو د عملي کېدو پریکړه شوې چې له مخې به یې د زنا او همجنس کرایي سزا سنګسار او مرګ وي د کار د نړۍ په کچه د بشري حقونو فعالان او یو شمیر غربي دولتونه په قهر کړي دي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني زاد النافی هماتم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د نشي موادو په تولید او ساتنه کې قاچاقونکو او طالبانو لاسونه سره یو کړی دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
د تخار ولایت پولیسو 15 کیلوګرامه هیروئین ونیول د تخار ولایت امنیه قومندان عبدالرشید بشیر رسنۍ ته وویل 2.5 کیلوګرامه هیروئین په کلفغان ولسوالۍ کې هغه محل ونیول شول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې به له بدخشان څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی په ننګرهار ولایت کې 500 چیرې بزمکه د کوکنارو لکښت څخه پاک شوه د ننګرهار ولایت له نشې مواد سره د مبارزې رئیس ادریس ساپی آزادې رادیو ته وویل له نشې مواد سره د مبارزې پولیسو په مومندري ولسوالۍ کې 500 چیرې بزمکه د کوکنارو لوبوټو څخه پاک کړه
نه تنه یوازې په مومندره کې په شنوارو ولسوالۍ کې
همدارنګه په خوږیانو ولسوالۍ کې په پچیراګام ولسوالۍ کې هغه ساحو کې چې هغه ډېره چې په زیر نه وي تهدیدونه پکې ډېر موجود نه وي هلته تللي دي او کوکنا چې کرل شوي هغه د منځه راوځي دي. زمونږ هغه نهایي پروګرام یا برنامه چې هغه د کوکنارو د کښت د منځه وړلو پروسه ده هغه من قریب شروع کېدونکي ده.
د یادونې وړ ده چې تر دې مهاله د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالیو کې په رسمي ډول د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین نه دی پیل شوی. په بغلان ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین او 4 ونیول شول. د بغلان ولایت امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې 10 کیلوګرامه هیروین او 4 هغه مهال ونیول شول چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وای له بغلان ولایت څخه د باندې قاچاق کړي. د دې پیخې په تور یو تن نیول شوی او تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. او د اونۍ وروسته پیخه دا ده چې څه د پاسه دېرش تنه هغه مهال ونیول شول چې د کندهار له هوایي ډګر څخه یې نشه یي مواد قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د نشه یي موادو د قاچاق په تور 40 کسان هغه مهال ونیول شول چې په خپلو خېټو او سفری بکسونو کې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو سره 20 کیلوګرامه هیروین هم نیول شوي دي.
مسکا هوته کو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو په تولید او ساتنه کې قاچاق کوونکو او طالبانو لاسونه سره یو کړی دي.
تکبر وسول تلید زنداور او کډکیو مساکلا او باغران او نوی بازارونه جوړ شوی دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په درملتونونو کې د ډاکټرانو نسخه پرته طبي نشي درمل خرڅیږي.
په خاطر کې ورغه وبسوسم فریب په تم یو نسخه نشته مې کوم فکر
د دې لپاره چې درملتون ولا فکر وکړي ز عملیات لرم نو یو نو سبب مې ولي کلا
دا چې بیا سرپناه متعدد انبارونو او ډیرانونو څخه خواړه راټولوي او بیا یې خوري. د دې ډول خوړو د زیانونو په اړه له ډاکټر عبدالحق قریشي سره مرکه لرو.
دا خلک چې دي د دوی هغه طبیعت هم دغسې طبیعت دی چې دوی هر شي ځینې مده خپله ګېډه مړی دا سبب د کروبونو په وجود کې د میکروب او د اصالاتو ګردي.
د ګل محمد په نوم یو معتاد وایي چې د مې له امله په نشو اخته سو.
بس کما کل شوم کنه ډیر کما کل شوم بس زما دا قران خورم چې زه به دا نشل نه شروع کوم بس بس دون ته کریم زه دې نشي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم مهروي
د دې لپاره چې خدای مو پروزی کې برکت واچوي اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه.
سمه خبره ده خو چاته به ورکو
مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نه وایره کړه شوی دی ضرورت ورته لري.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو د هلمند ولایت چارواکي د نشي موادو په تولید او ساتنه کې د قاچاقونکو او طالبانو ترمنځ د انډوالي خبر ورکوي. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي رادیو ته وویل وسلوارو طالبانو او قاچاقونکو لاسونه سره وکړي او د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو مخه نیسي. دوی غواړي تر خپل واک لاندې سیمه د دې لپاره ناامنه وساتي چې د نشي موادو زیرمې او فصلونه خوندي وساتي. د افغانستان په ملي شورا کې د هلمند استازي وایي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک دي د نشي موادو د جوړولو ساتلو او خرڅولو په لوی بازار اوښتي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د 1499 شمسی کال لومړۍ اونۍ د افغان ځواکونو لپاره مرګونې اونۍ وه. د راپورونو له مخې دا مرګ ژوبل هغه مهال وسو چې افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره په داسې حال کې مخامخ شول چې طالبانو د نشئی موادو د قاچاقونکو ملاتړ کاوه. د هلمند د والی ویان او مرزواک ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونه له طالبانو سره د جګړې ترڅنګ هڅه کوي چې د نشئی موادو زیرمې او کارخانه ویجاړ کړي خو وسلوال طالبان د نشئی موادو د زیرمو ساتنه کوي او نه غواړي چې خپل دغه مالی سرچینې له لاسه ووزي.
بچي په مختلفو سیمو کې افغان ځواکونه هلته د یو خط عملیات کوي او بل خط وسلوال مخالفین په دینو ساحو باندې پریدونه کوي. هغه مسمونو کې چې هلته یا د تریاکو کښت کېږي او یا هم هغه څه د لاسه ورنکړي نو پرې اساس باندې هلته دوی د افغان سرتیرو په پوستو باندې په مختلفو سیمو کې پریدونه کوي او هغه غواړي چې هغه سیمه تر پوښښ لاندې راولي. په ټولو سیمو کې چې هلته مخالفین شتون لري هلته خامخا قاچاقبر دي هلته غټې کارخانې موجودې وي
د شکار د ورستی راپور پر اساس د کوکنارو ډیره برخه په هلمند ولایت کې کرل کیږي. دغه ډول د افغانستان په سلو کې 15 تریاک هم په دې ولایت کې تولید او د بهرنیو کاچاکونکو لخوا نړیوالو بازارونو ته کاچاکیږي. بهرنیو ځواکونو د 2019 میلادي کال په ورستیو کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو هوایی بریدونه وکړل چې د سټار ان سټریپس ورځپاڼې د راپور له مخې دا بریدونه په 2018 کال کې ودرېدل. په مشرانو جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید ترڅنګ د هلمند ولایت ځینې ولسوالۍ د نشه یي موادو په لویو بازارونو اوښتې دي.
اکبر وسول تللی د زنداور و کجکی و مساکلا و باغران و هغه ځای ته ټوله د مساکلا هلته تایید نوي بازارونه جوړ شوي دي ټوله په هغه ساحه کې شوي دي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څارنې ځانګړي ادارې یا سیګار د څېړنو له مخې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونه د مافیایي ډلو د ځپلو ترڅنګ طالبانو ته څه د پاسه 40 میلیونه امریکایي ډالر زیان اړولی دی. هاشم الکوزی د هلمند جګړه له طالبانو او کاچاکونکو سره جګړه بولي او د افغانستان له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د دې دواړو ډلو د ځپلو لپاره لوی نظامي پلان جوړ او عملي کړي.
محمد ایاس ترنکو چې په هلمند ولایت کې د نشي موادو په تولید او ساتنه کې د طالبانو او قاچاقونکو د ملګرتیا په اړه راپور اوروه. اوس په درملتونونو کې د طبي نشي درملو د خرڅولو موضوع ترازو. په افغانستان کې یو شمېر معتادین نشي درمل له هغو درملتونونو څخه رانیسي چې د عامې روغتیا له وزارت سره ثبت شوي دي. هغه معتادین چې نشي ګولۍ او نور نشي درمل کاروي وایي چې دوی له درملتونونو سره لار لري او یا دغه درمل په چلول ځینې رانیسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د رسمي درملتونونو لخوا پر معتادینو باندې د نشي درملو خرڅول د دې وزارت قوانینو او اصولو خلاف کار بولي او وایي هغو درمل خرڅونکو ته به قانوني جزا ورکړي چې پر معتادینو باندې نشي درمل خرڅوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
معتادین په تیره بیا ځوانان د ټابلیټ کا ګولیو ترڅنګ ځینې نشي درمل لکه پینتازوسین، تیرماډول، میټاډون، دیازیپام، سوسیگان او داسې نور نشه یي درمل له هغو درملتونونو څخه رانیسي چې لا مې روغتیا وزارت سره ثبت او راجستر دي. فرهاد چې مسلکي فارمسي او اوس په نشه یي موادو معتاد شوی وایي چې دی په بیلابیلو چلونو او پلمو له درملتونونو څخه نشه یي درمل رانیسي.
بخاطر کور اغوا بسازم فریب بتم یک نسخه نشته می کردم کو فکر
د دې لپاره چې درملتون والا فکر وکړي زه عملیات لرم نو یو نسخه به مې ولیکله. کله کله خو به یو خصوصي روغتون ته ورغلم یو سپینه نسخه به مې ځینې راغلا کړه او په هغه کې به مې د نشي درمل په داسې ډول ولیکل چې درملتون والا به فکر کاوه زه دا درمل د جراحي عملیاتو لپاره رانیسم. په نسخه کې به مې د نشي درمل سره پینتازوسین، گاسپیت او پایودین هم ولیکل. کمی یوازې د خپل نشي لپاره پینتازوسین لیکلی وای درملتون والا پوهیده چې زه دا درمل د نشي لپاره رانیسم.
د کابل پوهنتون یو مؤسس جاوید صحاق وایي چې نشه یي درملو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې ډیری ځوانان په نشو وخته شي.
ځوانان
ټابلیټ کا، تریماډول او داسې نورې نشه یي ګولۍ خوري. ما له خپلو نږدې دوستانو څخه اورېدلې چې دغه ډول ګولۍ خوري ځکه دغه ډول ګولۍ اسانه پیدا کیږي. کله چې څوک له روحي ستونزو سره مخ شي دغه ډول ګولۍ په اسانه ترلاسه کولای
شي.
د عامې روغتیا وزارت وایي ځینې هغه درمل چې د نشي خاصیت لرلو ترڅنګ د ناروغانو په درملنه کې هم کارول کیږي باید درملتونونو خاوندانې د رسمي نسخې له مخې د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو سره خرڅ کړي. د عامې روغتیا وزارت وایاند وحیدالله مایار وایي د دوی د څارنې ټیمونه په منظم ډول د ټولو هغو درملتونونو څارنه کوي چې له دوی سره ثبت دي.
به هیچ وجه هیچ دواخانه اجازه نداره
هیچ درملتون اجازه نلری چې پر خپل سر نشه یي درمل خرڅ کړي ځکه چې ډیر زیانونه لري او زموږ د څارنې ټیمونه درملتونونه څاري. که څوک له قانون څخه سرغړونه وکړي له هغوی سره قانوني چلند کیږي. خو له بده مرغه چې ځینې هیوادوال له ځینو درملو څخه ناوړه استفاده کوي.
د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په وروستي یو کال کې د نشه یي ګولیو استعمال ډیر شوی دی. دغه ډول درمل چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي له ځینو سره زهري مواد هم ګډ شوي چې د مغزي او قلبي سکتې لامل کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. او اوس د موضوع تر ازو چې ځینې به سرپنامو ته دین لډیرانونو څخه چټل خواړه راټولوي. په افغانستان کې ډیری به سرپنامو ته دین لډیرانونو او چټلیو څخه خواړه راټولوي او بیا یې خوري. ډاکټران وایي چې دا ډول خواړه انسان ته بیلابیل ناروغي پیدا کوي. دا چې دا ډول چټل خواړه د څه ډول ناروغي لامل کیږي، آیا دا خواړه د انسان غذایی اړتیاوې پوره کولی سي؟ په پلاستیکي کڅوړو کې خواړه نغاړل او بیا خوړل انسان ته څومره زیان رسوي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالاحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې له چټلیو څخه راټول سوي خواړه انسان ته څه ډول زیانونه رسوي.
ځکه خبره ده چې غذا باید په صحیح صورت سره وخوړل شي، او هغه غذاګانې چې فرضاً په صحیح صورت سره په کور کې نه اوسیږي، هم چې د اطفال او هم چې د نارینه او ښځې په کور کې، هغوی هم په قسم قسم تکلیفونو باندې، د معدې په تکلیفونو باندې، د کولمو په تکلیفونو باندې، د نور بکټریایي ناروغیو باندې دا اخته کیږي. او څه خاصه بیا پرېږده چې معتادینو ته، معتادین خو اسم د دغه مسایلو سره مستعد دي چې هغوی خپل وضعیت، هغه ډیفنس میکانیزم یا معافیت قوت هم کم دی، ځکه دوی په اطرافو کې او په داسې ځای کې زندگی کوي چې هغه زندگی د یو نارمل انسان لپاره هیڅ په کار نه ده. نو د دې په خاطر باندې هغوی ته هم قسم قسم امراض ورته پیدا کیږي. ورته
کومه ساري ناروغي دي چې امراض دي دوی په کې اخته کیږي؟ د څه خوړه خوري؟
د خوړو د نقطې نظر ځینې کوم ساري ناروغي د څه خاص نه پیدا کیږي، صرف امیب او بعضې نور سلمونی لیا د څه رقمونه او څه بعضې هغه دي کنه چې هغه مریض ته فرد اسهال ورته، اسهالات ورته پیدا کوي، ورته حالت خرابیږي، د مریض حالت خرابیږي. او د ساري امراضو کې چې د غذا د لارې ته دا دومره کوم هغه نه دی اهمیت لري. ساري مرضونه دوی د نورو د انجکشن د شیر کولو، د یو د بل سره د ګډولو په واسطه باندې دوی دپاره هیپاټایټس ورته پیدا کیږي، ایډس ناروغي ورته پیدا کیږي چې بیا د هغوی تداوی ډیر مشکله ده، یا د هیپاټایټس د ای بی سی قسم قسم د دې هغه چې دا پیدا کیږي مریضان ته پیدا کیږي، دا ورته هغه کې ورته. البته ای د خولې د لارې نه هغه کیږي، خو بی هیپاټایټس بی چې دا ډیر موزر هغه د هیپاټایټس سی د دم جګر د خرابوالي سبب کیږي. دغه چې د ساري مرزونه دی، یو نه بل ته، د بل نه بل ته، بل نه بل ته، چې یو د بل سره دا ترتیب باندې ځینې جنسي تماسونه یا د پچکاري د شیر کولو په واسطه باندې چې نیسي دی، یو بل ته انتقال کیږي.
هغه معتادین چې دغه ډول چټلې او خواړه خوري، نو که چیرې دوی آماده شي چې علاج وشي، نو څرنګه کوي دوی ته کومه ستونزه پیښیږي؟
نو وجود خو کمزوره کیږي، خو که چیرته دوی تداوی شي او د تداوی او صحیح سوتره اصول د تداوی ورباندې تطبیق شي، او د دوی په هغه کم مرض یا کم میکروب چې دوی اغسته ده وجود کې، خو هغه هم کشف کیږي. چې کشف شي دغه په مقابل کې ډاکټرانو په واسطه باندې تداوی کیږي. داسې ډیر خلک دي چې په وزارتونو کې اوسیږي، مامورین دي، غټ غټ خلک دي، عالی رتبه خلک دي، هغه هم د مواد مخدر دن استفاده کوي، خو هغه غذا صحیح ده، سکونت ځای صحیح ده، غذا صحیح ده، نو هغه چې ډیر وخت وړي چې ترڅو داسې یو حالت ځان لپاره ونیسي، لکه معتاد چې فرضاً کم خونی باندې مبتلا کیږي او په د غذایی په فقدان باندې مبتلا کیږي، او هغه لپاره بل خدای مرګ سبب کیږي.
مشخصا درته وای نو که دوی علاج وشي، نو څومره د دوی علاج به پیچلی وي او مشکل به وي چې دغه سه دوی چټلی خواړه خوري؟
نو د چټلی خو داسې دی چې زه په دې باندې دونه متعقین نه یم، د کما نم د لیدلیم نه دي چې چټلی، ځکه چټلی خوراک چې مریض سایکوزس مقام ته نه وي رسیدلی، یعنې د لیونتوب مقام ته نه وي رسیدلی، ولکه معتادي قبول وي که نه عادي سړی وي، دا چې دی د چټلي ځینې غذا نه خوري. صرف یوه خبره په مابین کې شته چې د پلاستیک کې غذا راټولولو، غذا فردن د هغې نه استعمال د پلاستیک ځینې کارسینوجن سبب کی، د سرطانونو سبب کیږي. نو د دې په خاطر دا یو هغه شته دی چې ممکن دې ته یو سرطان ناروغي ورته پیدا شي، ورته او د مریض د مرګ سبب شي.
که چیره دغه خواړه چې دوی راټولوي که صحیح هم وي، نو چې هغه ضرورت د غذایی رفع شي؟
دا خو که چیرته صحیح غذا په هر هغه کې اوسیږي هغه پوره کوي، او که چیرته داسې وي چې غذا یې داسې صحیح نه اوسیږي، نو هغه نه پوره کوي. بیا چټلیو سره خو هغلته هغه خوراک بیخي د انسان دپاره هېڅ په کار نه دی، چې هغه وخوري د هغې ځینې استفاده وکړي. خو دا خلک چې دی د دوی هغه طبیعت هم دغسې طبیعت دی چې دوی هر شي ځینې مده خپله ګېډه مړی او دوی شانو پسې نه ګرځي، او دا سبب دی د بعضو ته سبب د کروبونو په وجود کې د میکروب او د اصالاتو د طبې او د نور مسایلو سبب ګرځي. هر دن ټوخی ورته پیدا کیږي، ورته تنفسي امراضو سبب کیږي، د نورو سبب کیږي د همدغې ځینې.
مونږ وینو چې په ډیرنونو کې دغه خواړه چې دي په پلاستیکونه کې دي، دوی ته دوی چې د راټولوي دغه پلاستیکونه کې نور کوم خطرونه د امراضو په لحاظ کې دوی ته مخ کیږي؟
نو خو نور خطر کوم خاص د سیاغه نه کې، صرف د لپاره چې په پلاستیک کې غذا راغه کول دا کارسینوز د کار د سرطان سبب کیږي، نو دې په خطر باندې نور ته کچیرته هلته میکروب موجود نه وي د هغه سبب نه کیږي چې فرزن دا مریض شي. او دا چې غذایی اندازه ویټامینونو یا فردن د نورو موادو غذایی اندازه څومره ده، دا کې البته کمی او کاسه په مابین کې شته، لکه هغه د خاص مرض سبب نه کیږي. چار سړی پلاستیک غذا وخوري او دفتن مریض شي داسې نه ده، او کیدای شي چې د سرطان سبب شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزه په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر 2.6 مزنی سپو خبريږي، او اوس ته خاطري واردي. د ننګرهار ولایت ګل محمد شل کلن دی، د خبره نشاله چرسو څخه پیل کړه او بیا تر هیروینو پورې ورسید. دی وایي چې د مینې له خاطره په نشو اخته سو، بیا په پاکستان کې غلا وکړه او له دې عمله شپږ کاله زندانی سو. کله چې له زندانه راخوش سو افغانستان ته راغی. دا چې ګل محمد څنګه د مینې له عمله په نشو اخته سو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
ګل محمد منوم دی، په چیراګام یم، شل کلن یم. واده له پیښوریا نه راکول، بس هغه جنې بل چاله ورکه، بس سوات له واده کړه. د دې د وجه بس زبد نه شي شوم، بس مونږ غریبانانو مو ته تعالی نه درکو، مونږ غوانانو کې نه ورکو، په دې نشه بس به را وړم. بس چرس مې وال دی مرګر دشمن زما، بس بورډر سرګټ را ډکړې او پوه شو، بس ودا وای غم به بدل شي. بس شام والو بس نشه شوم، بس سترګې را باندې پټې کې پوه شو، بس هماغه مې بس بیا شروع کړ. بس کارخانو کې بیا پراته پوه شو، کارخانو کې بیا ونیو ترخم ندی خورا واړ ول بل ته شل پنځش ورځې را باندې ما بس کې تیرې کې. دلته مې شپږم میاشته مشکل مې ډېر دی، پلار میں مزدور دے دینم کول او شپدین شرا وڑ دی مزدور دار سنے وستم نا گور زندگی زما تبا کدا منی زندگی م نہ پاتی دا ټول غاخونه می ختم دی. دا نشه خور مردار شه دے، ډیر ذلیل شه دے. دا نشه م کوی غلاګانی مرته کړی دی، یار سم مرته کړی دی. شپږ وکاله کېد می په خولل اسلام آباد کې ګیر شو مده شپې یو قسم رانه ولګی دو پکې شپږ وکاله محکمه می وکا کور کې سونه والے وا بس بیا غرس نه مت وبو وس نه غلا و نه کومله کبال و می غونډه ول صفا کبال باندې گزاره در نه کړی ده. د 200-300 روپو هر سوال 200-300 روپې نشه باندې 500 بوله ما ور کړی دي. خوراک باندې پیسې نه دي ور کړی مونږ سبوري هوټل نه مونږ لرا کول خوراک پارکونو کې پراتو په سرک په غاړه باندې وسم زم ما سامان په جلال آباد کې پروت دی. جلال آباد خلکو ډیر بد وضعیت مونږ سره کولو والو ټکولو به دونه والی دا وسم دا په والو را دا وسم په زور را وستی دلته ته بس ورور مې ودو په کې بس ما بس نه چروا ته ما ډایرک کابل ایرپورټ لرا وسم لاړم دوبۍ ته. درې کال مې دوبۍ کې تیر کړ، شکر دی خب زندگی مې جوړه. بس چې دوبۍ نه بیا راغلم به دغلته بس بیا نشه شو، بس کما کل شوم کنه ډیر کما کل شوم. بس زما دا قران خورم چې زه به دا نشه نه شروع کوم، بس دونه ته کړم زه دې نشي. زندگی په دې روپو تباہ کړی، په دې نشه باندې ما زندگی تباہ کړی، لس دولس لک روپۍ باندې تباہ کړی دي. بورډر دینه پس زنس کوم قران سره لاس ګم ما چې په دا بورډر نس کوم زما دې نشه نه توبه.
عدالت او له فساد سره مبارزه
که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ ل دریو تر څلور بجو ته د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0995300 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنه ل مخسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهر کاروان خبرونه ورستی برخته راولسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې نیمه شپه وی بیبی ګول او د هغه میړه جان محمد وی دی وی په دې وخت کې بیبی ګول ناڅاپه د سپی په غفاره وی شيږي. بیبی ګول ډیر ورختا وی او فکر کوي چې دا سی کوټه غل راغلی وی. دا چې په نیمه شپه کې سپی ولی غاپی او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زو ګورم چې دا سپی ولې غاپی. دا سینې وی چې خدای مکړه کور ته غل راغلی وي.
څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګیږي؟
سپی غپل، ما چې ویل کور ته غل راغلی دی.
وی دا چې غل بل نشته، سپی خو اسې هم غاپی. پرېږده چې خوب وکړو یو سترګه.
وسړیه، زه خو ډېره ویرېږم.
له څه شي ویرېږي؟
ویم دا سینې وی چې غل راشي او کور مو راسپی دکی.
غل به څه شی راڅخه یوسي؟
وایم داسې نه وي چې غل راشي او تریاک راڅخه یوسي.
نو تریاک خو زموږ د کلي په هر کور کې پراته دي.
نه پوهېږم، زه ډېره وېرېږم. له کومې ورځې راهیسې چې دا غم لړلی تریاک د کور ته راغلي، خوب نه راځي.
هېڅ هم نشته، آرامه ویده شه.
وسړیه، که زما منې دا غم لړلی تریاک زر خرڅ کړه.
ولې خرڅ کړم؟ اوس خو ارزانه دي.
ارزانه دي که ګران؟ اسی له کور اورکه.
سماته سباته به خرج کوم. نور څه وای؟
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي، اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه.
سما خبره ده، خو چاته به ورکو؟
د مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نوې را کډه شوی دی، ضرورت ورته لري.
سما ده، زکات به ملا صاحب ته ورکو. اوس خودی خوله بنده که، ویده شه زتی.
سما ده، ویده کیګم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اكبر، الله
عالم الا من ضريع لا يسمن ولا يبكي.
مولوي صاحب السلام عليكم.
وعليكم السلام جان محمد، بخير راشي؟
خير وسي مولوي صاحب، يوم مشوره مدر سره کوله.
خا مهرباني وک، د سیش مشوره در سره کوله.
ما ویل د دې لپاره چې مال می پاک شي او خدای پکې برکت واچوي، باید اولای زکات وباسم.
دا خو ډیر خنیت کړی دی. رښتیا هم چې د زکات ورکولو سره مال پاکیږي او خدای جل جلاله برکت پکې اچوي.
ما ویل چې دا زکات به تاسو ته درکم، ځکه تاسو زموږ جمعه ته نوی راغلی یاست او ضرورت به ورته لري.
دا مهمه نه ده چې زکات دې ما ته راکول شي، مهمه دا ده چې باید زکات به وزلو خلکو ته ورکول شي.
نو تاسو خو هم به وزله یاست، دا زکات به تاسو ته درکم.
خاصمه ده، ما ته راکه. خو دا راته وایه چې د سشي زکات ده؟
د تریاکو زکات ده.
څه شی؟ د تریاکو زکات؟
هو، د تریاکو زکات.
ته نه خبر چې د تریاکو زکات حرام ده؟
نه ولا، زه نه هم خبر. زموږ په ولسوالۍ کې اکثره ملایان د تریاکو زکات اخلي. زموږ پخواني مولوي صاحبان د تریاکو زکات اخیسته.
خیر دی، که تر اوسه نوې خبر، زه به دې خبر کم. زکات په مال کې وي، او په اسلام کې مال هغه شي ته ویل کیږي چې حلال وي، خو تریاک حرام دی، ځکه زکات هم حرام دی.
نو دلته خو ټول خلک تریاک کوي او ملایان زکات خوري.
یو د خلکو رواج دی او بل د اسلام خبره ده. په اسلام کې د کوکنارو کرل، د کوکنارو له بوټي څخه تریاک ټولول، تریاک ساتل، د تریاکو کاروبار کول او د تریاکو استعمال مطلق حرام دی.
ولا مولوی صاحب، زه خو نه هم خبر. ما خو فکر کاوه چې ملایان زکات اخلي نو کښت به هم حلال وي.
نو ولې ته دا په لکونو ځوانان نه وینې چې د همدې تریاکو او هیروینو له خاطره په نشو اخته دي؟ هم د خدای عبادت ځینې پاتې دی او هم د خپلو کورنیو او ټولنې د اوږو بار دی.
رښتیا هم دا غسې خدا زموږ په کلي کې هم څو پوډاریان شته.
ګوره مونږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو. اسلام وای چې باید نه ځان ته تاوان ورسو او نه بل ته. دا تاریاک خو زه او ته ښه پوهیږو چې خلک په نشو اخته کوي، دا خو سم زهر دی زهر.
نو دا ځینې ملایانې ولې زکات اخلي؟
هغوی د خپلې ګټې له خاطره څه نه وایي، که نو ښه پوهیږي چې د تریاکو زکات اخیستل حرام دی.
ښه نو اوس تاسې دا زکات نه اخلئ؟
نه 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 نه، په هیڅ صورت. د تریاکو زکات اخیستل حرام کار دی، چې بیخي له لوږې مړ شم حرام نه خورم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
ازادي راډیو لوونه تر وو